سلامونه وخت د سهار لس بجې سوی د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ کلی کوم دا غړي اولې نیمایي لري پټونو جوړ دا په دوه نیمایي کې د مشال مرکه دراورو چنن به له خبريال شمس مومن سر خبري په کې سوي دي او په ریپورتونو کې هم د سر ریپورت د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمد خان څنګهزي کور سره نږدې پر یو خالی مځکه د پولیسو چاپا او د هغه نیول او په دې خبرګون کې د پښتونخوا ملي پارټي احتجاجونو اعلان او نور هم رپورټونه به درته لرو خو پایل له خبرونو سرټ کې د کوټي پولیسو تور پوری کړی چې د پښتونخوا ملي پارټي مشر محمد خان څخه ځکه قبضه کړي او دوی د چاپی پر مهال هغه بیرته اخیستل ده. د افغانستان متحده جبهوي په هیواد کې دننه او جنوبي هیوادونو کې د ایسارو په خواني ځواکونو د مرستي انکاري لپاره هڅه کوي. د امریکا مرستيالي ولسمشري د اسرایلي حکومت څخه کړي چې غزې ته د زیاتو مرستو رسولو په لړ کې لا نور څوک او سم د خبرونو تفصيل د کوټي پولیسو تور پوری کړی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان څخه مځکه قبضه کړې و چې دوی پروند د چاپی پر مهال هغه بیرته اخیستې ده. د کوټي ډیپټی کمیشن له دفتر رسنوي ته پاسته وسوي بیان کې وایي سوي چې پروند پولیسو او قانون نافذونکو ادارو د کوټي پر کواري سړک د محمد خان څخه له کور سر نږدې پر خالی مځکه چاپه والا او هلته د مځکې پر حفاظت ولاړو یو کس د سرکار په کار کې د مداخله په تور ونیوي. بیان تور پورې کوي چې اڅکزي دونیم کینال مځکه قبضه کړې ده او د پښتونخوا ملي پارټي مشرانو عبدالرحیم زیارتوال، نواب ایاز خان جوګیزی، عبدالقاهر ودان له دې پیښې سمدستي وروسته په کوټه کې خبري غونډه وکړه او د پولیس تورونه رات کړل. زیارتوال وروسته مشال ریډیو ته وویل
نو دا دواړو چاپو کې چې موږ بیا حال زم کړی دی یالته چې څوک د کور موجود سوی دی چې وارنټ راښکاره کا چاپه خو نه دا ګیراو چې دوی کړی و چې راغلی اسه څه کیسه ده نو له دوی سره یو شی هم نو په دې معنی
عبدالرحیم زیارتوال خبری غونډې ته وویل چې ریاستي ادارو د محمد خان څخه د قومي اسمبلی تر وینا وروسته دا ګام پورته کړی دی. څخه د مارچ پر دوه قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال په سیاست کې د فوج او جاسوسي ادارو پر مبینه مداخلت نیوکې کړې وې او د تحریک انصاف د زنداني مشر عمران خان د کوچ کولو غوښتنه کړې وه. زیارتوال اعلان وکړ چې ګوند به نن په ټول هیواد کې مظاهره کوي. د بلوچستان وکیلانو هم د دې پیښې پر ضد نن له عدالتونو د بایکاټ اعلان کړی دی. د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن مشر ویلی چې ګوند به د مارچ پر نهمه د پاکستان د ولسمشری په ټاکنو کې برخه ناخلي. مولانا فضل الرحمن پرون په کراچي کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې دوی فکر کولی چې د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه داندلې سوی و، خو د ده په خبره د 6 کال فروری اتمی ټاکنو کې سوی درغلي د 2013 کال په ټاکنو کې د 100 ټکو ریکارډ مات کړی دی. خو انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي او وایي چې ټاکنې شفاف وي. د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره د کېدونکو ټاکنو په اړه مولانا فضل الرحمن وویل چې زړه غواړي چې رائے محمود خان څخه ته ورکړي، خو ګوند یې چې په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو کومه پریکړه کړې ده نو د هغې درناوی کوي. د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د وزیر اعظم شاه بشیر په مشرۍ اتحاد، د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری او د تحریک انصاف اتحادي ګوند سونی اتحاد کونسل بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان څخه خپل امیدواران نومول دي. دواړو له انتخاباتي کمیشن سره خپل اسناد جمع کړي دي او ټاکل شوی ده چې نن یې کمیشن جانچ پړتال وکړي. د اسلام آباد ضلع عدالت پروند خبریال اسد علي تور د درې نورو ورځو لپاره په جسماني ریمانډ د پاکستان په لټونو وفاقي ادارې ته ورکړی. ایف آی پر نوموړي تور پورې کړی چې د عدالت پر ضد یې په بدنیتۍ سره کمپین کړی دی. خدای او وکیلان یې دا تورونه ردوي. د هغه وکیلې ایمان زینب بازاري د مارچ پر درېمه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د عدالت لخوا هغه د درې نورو ورځو لپاره ایف آی ته سپارل هیڅ قانوني جواز نه لري. د روان 2014 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان نگران وفاقي حکومت د دې معلومولو لپاره یو 15 کسیزه پلټنیزه ډله جوړ کړه چې د عدالتي نظام او عدالتي فیصلو خلاف څوک پر ټولنیزو رسنیو فعالیت کوي. په ټولنیزو رسنیو تر هغې وروسته پر ججانو نیوکې زیاتې سوې چې د سپریم کورټ د جنوري پر 14 حکم وکړ چې په سمه طریقه د مشر نه ټاکلو له وجې پاکستان تحریک انصاف نسي کولای په راتلونکو انتخاباتو کې د انتخابي نښه په توګه د کرکټ بله وکاروي. د افغانستان متحده جبه وایي په هیواد کې دننه او ځینو نورو هیوادونو کې د ایسارو پخواني ځواکونو د لاسنیوي او همکاري لپاره هڅې کوي. د دې جبې یو مسؤل جنرال خوشحال سعادت پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د افغان سرتیرو د درنښت په نوم یوې غونډې ته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د جنرال اکمل امیری، جنرال رازق او ځینو نورو پخوانیو افغان لوړپوړو پوځي قمندانانو عکسونه ځوړندول چې له طالبان سره په مخامخ جګړو یا د هغو په بریدونو کې وژل شوي. په دې غونډه کې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو ځینو مشرانو او ځینو نورو خلکو برخه اخیستې وه. خوشحال سعادت پر طالبان نیوکه وکړه چې د افغانانو په وړاندې د ده په خبره بې دریغه زور زیاتی کوي. د افغانستان متحده جبهه د پوځ د پخواني جنرال سمی سعادت لخوا جوړ شوي او اکثره هغه پخواني قمندانان او جنرالان پکې شامل دي چې کلونه یې د طالبانو پر وړاندې جګړه مخته وړې وه. د امریکا مرستیال لی ولسمشری پرون پر اسرائیلي حکومت جوړ کړی چې غزې ته د زیاتو مرستو رسیدو په لړ کې لا نور څه وکړي. کامل هیرس دا ټینګار په الاباما کې په 2000 او بخشی په 1915 کال کې د ریاست د فوج لخوا د رای حق ترلاسه کونکو پر امن احتجاجانو ته د ماتې ورکونې په یاد کې جوړې شوې غونډه کې وکړه. هغه وویل چې د غزې خلک له بشري ناورین سره مخامخ دي. په غزه کې د سمدستي اوربند ژغ وکړ چې په وینا یې ورسره به د حماس لخوا د يرغمل شوو کسانو خوشی کېدل ممکن سي. امریکا او اروپای ټولنې حماس سره ګره ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ریاوسم د خبرونې د ریپورتونو برخې ترازو اول نیمای ریپورتونو ته دا او دوه نیمای کې درته د مشال مرکه لرو چې نن خبريال شمس مومند پکې معلومات دي. اول ریپورت ته ورسو. هغه همداسي په کوټه کې بیګا پولیسو پر کواری سړک د پښتونخوا ملي او پارټي مشر محمود خان څخه له کور سر نږدې پر یو خالی مځکه چاپه والي ده او هلته ولاړ یو کس نیولی دی. پولیس تور پورې کوي چې پر دې مځکه محمود خان څخه قبضه کړې وه او دوی د قبضې ختمولو لپاره چاپه والې ده. خو پښتونخوا ملي او میګوند دا تور ردوي او وایي چې پولیسو دا اقدام ځکه کړی چې د دوی په داوا د پارټي مشر یې څو ورځې وړاندې د قومي اسمبلی په غونډه کې په سیاست کې د فوج او جاسوسي ادارو د مبینه لاسوهنو پر ضد وینا کړې. د پولیسان وکیلانو د دې پیښې پر ضد نن له عدالتونو د بایکاټ اعلان کړی. تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې.
د پښتونخوا ملي اومي ګوند مرکزی سیکرټر او دریم زیارتوال تور پوری کړی دی چې د کوټ پولیسو د مارچ په دریم نیټه ماشام د اتو بجو وروسته د کوټ پر کواری سړک د پارټي د چیرمین او صدارتي امیدوار محمود خان څخه پر کور چاپا وهل او داغه یو ساتونکو نیولې دي. تیر شپه ناوخته په کوټ کې وي خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت شاغلي زیارتوال زیاته کړه چې د پارټي مشر محمود خان څخه چې په قومي اسمبلی کې کوم وینا کړه وه د هغه په نتیجه کې دا چاپه ولسوي ده. وروسته د مشالیډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي اومي ګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د محمود خان څخه خطا یوازې ده، ځکه چې هغه وایي چې په ملک کې د آئین بالادستی او پارلمان خود مختار وي.
د شپې 8 بجې پولیس په لوی تعداد راغلي دي د مصر کورې په ګیره کې اخستی دي. دلته پر ډیوټي باندې ولاړ موږ یو ګاډی د مشین سره مشینم د لایسنس ته دای لزان سره وړی وو او هم د غرنګ الته په پښتون آباد کې بیا موږ زایده هغه ځای باندې هم چاپه ولیو. نو دا دواړو چاپو کې چې موږ بیا حال ځم کړی دی یالته چې څوک د کور موجود سوی دی چې وارنټ راښکاره ک چاپه خو نه دا ګیراو چې دی کړی وو چې راغلی است چې کیسه ده ول دوی سره یو شی هم نو په دې معنا
د نو مړ په خبره چې پر ایرپورټ سړک کې د پارټي د یو ملګري نصیب الله اڅکزیب شورم او پېټرول پمپ هم پولیسو تړلې دي. هغه نن 3 بجې په کوټه د ویواد په نورو برخو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. که څه هم د نور چاپو په ترڅ کې تر اوسه د چارواکو لخوا څه نه دی ویل شوی، خو پر کواری سړک د چاپې په اړه د ډیپټي کمشنر لخوا ویل شوی دی چې پولیسو د محمود خان اڅکزی د کور سره جوخت خالی پلاټ بیرته خلاص کړی دی. تیر شپه نا وخته د کوټ مرستیال کمشنر سعد بن اسد له لور په خبر سوي یو بیان کې زیاته شوی ده چې محمود خان زګزی پر دونیم کینال مځکه دیوال را ګرځول او قبضه کړی وو. دا ډول د سرکار په کار کې پر لاس وهنه د غیو ساتونکو د ناقانونه وسلې سره نیولې دي. بل په لور ته د صدر پارٹی امیدوار محمود خان سگزی پر کور د چاپے پر ضد نن د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې وکیلانو د عدالتو بایکاټ اعلان کړی دی. په کوټ کې په جاری سوي یو بیان کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې بلوچستان بار کونسل لخوا ویل سوي دي چې محمود خان سگزی په پارلیمان کې د عین او قانون د بالادستی خبره کړې ده.
دا ایوب ترین رپورٹ ما وردی د مارچ پر نحمه د پاکستان د ولسمشری د سوکی لپاره ټاکنې کیږي او دا محل د تریک انصاف اتحادی پاکستان تری سنیت کونسل د پښتونخوا عملی او میګون مشر محمد خان سگزی او د نوی ټاکل شوی وزیر اعظم شاه بشیر په مشرۍ اتحادی حکومت د پیپلز پارټی شریک چیرمن آصف علی زرداری د خپل امیدوارانو په توګه د څوکۍ ته نومول دي. خو د سیاسي فعالانو او شنونکو لپاره د ایرانی خبره داده چې څنګه تریک انصاف محمود خان سگزی خپل امیدوار نومول دي. عمران خان په پخوا پر محمود خان سگزی شکارانی وکی کولی او آن یو ځل په جلسه کې د هغه د ساده تر اغستو پر انداز ټوکی هم کړی وي. خو نن هم هغه عمران خان محمود خان سگزی د ولسمری شری څوکۍ لپاره خپل امیدوار اعلانوي. د دې وجه څه کېدای سي همدا پښتنو په پېښور کې غلام غافس له شنونکو سره څېړلی او دا رپورټ یې پر جوړ کړی دی.
په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د شهباز شریف د حکومت د جوړولو نه وړاندې واکمن اتحادي وندونو د صدارت لپاره د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري نوم غوره کړی وو. خو د محمود خان اچکزی نوم د هغې وروستو د عمران خان په خوښه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صدارتي انتخاباتو لپاره اعلان شو چې اچکزی د مارچ په لومړۍ نیټه په قومي اسمبلۍ کې په سیاست او ټاکنو کې د پوځ او استخباراتي ادارو په کردار ډېرې سختې نیوکه وکړي. په پیښور پوهنتون کې د جرنالیزم د سنګي د استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف نمي په دغه اړه پوښتنه وکړه چې د محمود خان اچکزی د رستیو سرګندونو رستو هغه کوم وجوهات دي چې په وجه پاکستان تحریک انصاف د هغه نوم د صدارتي نومان لپاره غوره کړو. نو په جواب کې هغه وویل
سو یو خو د محمود خان اچکزی په کوم اسمبلی کې سپیچ وکړو هغه کې هغه د عمران خان حواله سره داسې خبرې کړې وې چې هغه به یقینا عمران خان هم خوشحالي او د هغه پارټي خلک هم خوشحالي ولې زغ دا ویلي وو چې د الیکشن څکم دا فوج د ملک پټ کړی ده او پیسې خستی دي بر خلکو په د الیکشن کې د ادارو نمونه هم واخستل او د سره سره هغه د عمران خان د جیل نه د خلاصېدنې ډیمانډ هم وکړو. نو دا هغه مطالبې دي چې کم د پی ٹی آئی سره ډېرې نږدې دي. یو طرف ته د ټول کومپالا کوم پارټیانې دي دې ګڼي چې د ریاست هغې سره دوکه وکړه. بل طرف ته هغې نواز شریف او زرداری څه ګوري چې هغه د ریاست سره په ملګرتیا کې مخکې روان دي نو هغې سره بله لار نه ده پاتې چې هغې د ریاست په ضد عمران خان سره ملاتړ وکړي.
کسه هم پخوا عمران خان او محمود خان اچکزی د یو بل په ضد ډېرې سختې خبرې کولې. خو په پیښور کې خبریال او شینونکي سیف الاسلام سیفی وایي پخوا مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند هم د یو بل د سیاسي مشرانو په ضد ډېرې سختې خبرې کولې خو په موجوده سیاسي ماحول کې د خپلو سیاسي ګټو لپاره سیاسي ګوندونه په نوي سپبندۍ کولو مجبور شوي دي.
نو عمدہ شہباز شریف چنن وزیر اعظم شو د آصف علی زرداری متعلق خیالات دڑکے اغه ډیر مشهور وی او زیب زیب دغه ریفرنس ورکړی کېدو چې زیب په سړکونو باندې راکاګا ماده څخه خبره عمران خان چې د محمود خان چکزی د دې کم د هغه چکم صادر پسری او کم سټایل چې د دې سمرا ټوکی چې دې په څه کولی کریکٹر اسیسینیشن میں کولو کنه جی. خو چونکہ اس هغه سیاسی مفاد داغه دیش کی دے نو یو خو هغه کم دی وخت کې هغه بیانیه چې دا د الیکشن په والا هغه د محمود خان جگزی او د پی ٹی آئی دا هغه یو شانتی دا
زینی شینون کی بیا په دې نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه د ون سیاستوال اوس داسي تاثیر ورکوي چې ګنی د نه همې رستو د دوی ون د یوازیتوب ښکار نه دی او په وجه دوی هڅه کوي چې د زیاتونه زیات سیاسي ګوندونه د ځان سره ملګری کړي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
کومنګ وګورو یوازې محمود خان نه بلکې د مولانا فضل الرحمن کور ته هغه کومنګ وګورو نو په دریم ځل باندې لاړل. دغه شان هغوی د عوامي نیشنل پارټۍ سره هم کوشش وکړو، عوامي نیشنل پارټۍ د ملاقات نه انکار وکړو، هم دغه شان هغوی منګل صاحب ته هم ورلل، هم دغسې قومي وطن پارټۍ چې د هغې ډو نمائندګي نشته په پارلیمنټ کې، خو اسد قیصر صاحب او هغوی لاړل او د آفتاب احمد خان شیرپاو په کور کې د هغې سره ملاقاتونه وکړل. چې هغې دغه خفه خلق چې کم د اسټیبلشمنٹ او د مقتدر قوتونو نه خفه خلق دي چې هغه ځان سره را ملګری کی، او یا دا چې کم د وخت کې موجوده حکومت جوړ شو نو د دې خلکو ملګرتیا ته پرې نک دي.
ځینې شینون کې بیا په دې نظر دي چې د پاکستان تحریک انصاف او پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا سیاسي رابطه به د یو صوبې پورې محدود نه وي، او پاکستان تحریک انصاف به هڅه کوي چې د نورو صوبو د ملت پالو ګوندونو سره هم اړیکې قائم کړي. خبریال او شینون کې لیاز علی په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي،
نو دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف او د محمود خان صاحب اچکزی ترمنځ دا رابطه به د راتلونکي وخت کې د بلوچستان نه د خیبر پختونخوا او د سند کې هم د قوم پرستو جماعتونو او د پاکستان تحریک انصاف هغه لارې کولوږي کوم چې پاکستان تحریک انصاف تر اوسه پورې د نورو سیاسي جماعتونو لپاره بندې ساتلې دي.
د صدارتي انتخاباتو د جاري شوي مهالویش تر مخه د مارچ په څلورمه نیټه به د صدارتي امیدوارانو اسنادو ته د کتنې عمل سرته ورسي، او د مارچ په پنځمه به په صدارتي انتخاباتو کې د برخي اغېستونکو نوماندانو حتمی نمونه جاري کیږي، او د مارچ په نهمه نیټه به بیا د قومي اسمبلۍ، سینیټ او څلورو واړو صوبایي اسمبلیانو غړي د خپلې خپلې خوښي صدارتي نوماندانو ته رای یا ووټونه ورکوي.
تاسو د غلام غوث ریپورت اوریدئ. پرون د پاکستان د قومي اسمبلی اکثرو غړو د مسلم لیگ نو سیاستوال میا شابه شریف د هیواد د نوي وزیر اعظم په توګه غوره کړی. ټاکل شوی چې نوموړی اوس د پیپلز پارټي په ګډون له خپل نورو پلویان سره ګډ وفاقي حکومت جوړ کړي. شابه شریف تر منتخبېدو وروسته قومي اسمبلی ته په لومړۍ وینا کې ویل چې د اقتصادي او امنیتي ستونزو هواری به کوي. د مشالډو خبريال راشد خټک د شابه شریف په مشرۍ جوړیدونکو حکومت ته ورپېښو چیلنجونو ته په خپل رپورت کې کتنه کړې ده.
شابه شریف د وزیر اعظم ټاکل کېدونه پس اسمبلی ته په خپل وینا کې ملک ورپی خستونزو په خاصه توګه د اقتصادي مسلو ذکر وکړو، او لوړای وکړه چې د اتحادیانو په مرسته به دا ستونزې هواروي. د نوي وزیر اعظم د ستونزو په اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علی مشال لډو ته وویل،
شیبا شریف صاحب د پاره کوم چې کوم بل امتحان دی حکومت سازی ده د اتحادی ګوندونو سره په شریکه باندې به مخ په وړاندې ځي او د کابینه جوړه پکېږي، خو چې کوم چیلنجونه دي هغه ظاهره خبره د پاکستان کې دهشتګردي او په معاشره کې چې کوم سیاسي او زموږ د چې کوم بګاړ دی او کوم تقسیم دی دا یو مسله ده. خو د ټولو غټه ستونزه چې کوم ده هغه زما په نسبت باندې هغه اقتصادي بحران دی. د آی ایم ایف د شرطونو مطابق مخ په وړاندې تلل هغه به نور سخت فیصلې کولې او هغه ته د خلکو
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د جرنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې شابه شریف په مفاهمت باور لري ځکه ادارو او اتحادی ګوندونو ته قابل قبول دی. د پدې اړه د مشالډو پښتنه داسې ځواب کړه،
دا چې سوشنو دا خو آن کارډو دا خو داغه ډیل د لندن پلان باقاعده حصہ وا خو دې کې یو صرف یو تبدیلی راغلی دا هغه تبدیلی دار کړه چې انیشل دا کې د ای بوي چې نواز شریف به موږ وزیر اعظم را بلو، خو دغه نواز شریف دوه درې ریزنو، یو خدا چې هغه چې کم قوتونه اوس په دې حکومت کې شهباز شریف سپورټ کړی دی تا نواز شریف قبول نو نظام ذاتی خیال دار چې بالکل حکومت بګرانی او داغه وټه وجہ فائنانشل کنسټرینټ دی، او دوی مدا چې ګیدې شي یو کال یو نیپس ان دی هاوس چینج راشی او بیا پیپلز پارټی تر پرائم منسٹرشپ لارج.
شبا شریف په رومبیجل په کال 1978 کې د پنجاب اسمبلی غړی منتخب شوی وو. د پنجاب اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو د مشر او بیا درې وره د پنجاب د وزیر اعلی په توګه کار کړی دی. په کال 2022 کې د عمران خان حکومت د ختمېدو نه پس د شپارس میاشتو د پر وزیر اعظم هم جوړ شوی وو. شبا شریف په پاکستان کې لومړی سیاستمدار د پر له پسې توګه په دویم ځل د ملک وزیر اعظم جوړ شو. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د انټرنیټ او بینک نشټوالي له وجې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. سوداګر وایي چې د بینک د نشټون له کبله د هیواد له نورو برخو سره په کاروبار کولو کې خنډونه جوړ شوي دي. د نورو قبایلو سیمو په څیر د جنوبي وزیرستان ګڼ شمېر کسان په خلیجي هیوادونو او د پاکستان په نورو برخو کې مزدوري کوي او دوی وایي چې د انټرنیټ او بینک نشټوالي له خپل کورونو سره په رابطو او مالي مرستو استولو کې ستونزې رامنځته کړې دي. چارواکي وایي چې سیمه ته د بینک ورکولو پر چارو کار کوي. نور حال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې یې د بینک او انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د مکین مارکیټ تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید په دغې برعکس ویایي.
د تاجرونو اتحادیې مرستیال مشر امان الله ماسید ویایي چې په ضلع کښې د بینک سهولت نشتوالي په وجه د سیمې تاجرونو ژوند د خطرې سره مخامخ کړی دی.
بزنس کی ہوں مشتا پدے بزنس پر چوسار تا ہوں مشتا خطرہ وی ویلے چ کچیر پ علاقہ شے یا پ مکین شے یو بینک موجود وای او بیو میج دغه پریشانے نا مخلص وی او میج چ کلا پیسے جمع کی د پیسے میج لا ٹانگ تا لے دی خان تا لیا بانی تا دلی چ کلا میج رسوی ہن تر دے ہدا پر میج و سار تا خطرہ وی چ سمرا پر دا شای میج رسول اینا د در کول نا میج تے جاجی نا ہوری کٹ کڑی دی میج روڈی نا ہوں پن کڑی سرکار نه انکار کو نه چار کو دا بینک لازم دی چې دا بینک نوې مشته مزید نور هون اضافي تکلیف کې دای شي.
په ضلع کې د انټرنیټ بندش او د بینک سہولت نشټولي په وجه د ضلع اوسیدونکو د کوم مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس د سراروغا سیمې یو اوسیدونکی ویایي.
امونم اس خاطه از ویل جو چیرمن سراروغا چې افر وزیرستان د مسجد او ایریا کې د ډیر وخت نه د تریډ کوچې سرویس بند کړای دی. یو د مسجد ایریا داس چې اپا د وسا بیره حکومت ته ټی سی ال ډی اس ال چې کوم لاین دی به چا شو وای دی خلک دا غوښتنه هدو چې د ټی سی ال ډی اس ال لاین دا بحال کړی شي او عوام ته د غیر رسایي وي شي. او په تغیر انګا د افر وزیرستان چې بل کوم مسلادو کاروباري خلک یا نیکار پېشه خلک ته کوم د میزا په بیرون ممالک کې سفر خلک پای هغه ته کله د دې خپل فیملی ولته څه پیسې ورلږي یا کاروباري خلکو چې یعنی د بینک په ځای باندې د دې لند نو هغه خلکو یا کله د خان تارو دې د دې نه یې پیسې وفلی نو په خپل وزیرستان د بینک د شي یو کې فرانس هانو ستا چې دې ورته تاسو دې پیسې وفلی او د میزا عوام د غشتنه د حکومت نه چې پر وزیرستان ماکین سراروغه کاروباري ایریا دي د دولت د عوام ته حکومت په زر نظر د بینک یو
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو د انټرنیټ او بینک سہولت غوښتنې په برعکس د ډیپټی کمشنر اشواک خان سره تماس ونیولې هغوی وویل
دا مکین دا پاجران چې کوم ریکوستونه کوم ټول پروسس کړی دي نادر والا وین ولت لوکیټ شوی دي سدنې په سلام کوم په افلاین ګور نو کې بل لغې لوا سدو درې کار نور نو هغه د بینک په اړه چې مال لیټر کړی دا په روس فایننس نو دا لیټر ما کړی چې اوس باقي چې دا کې ان شاء الله لګي وي.
د سویلی وزیرستان تاجرونو اتحادیه مشرونه دا هم ویل چې کا حکومتي چارواکیو د مکین سیمې خلکو ته د بینک سره د انټرنیټ سہولت زر ور نکړي بیا به دوی پټنګ ضلع کې د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر دفتر مخې ته احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د فروری نه وشتمې راسي د بارانونو لړۍ روانه ده. په خیبر پښتونخوا کې کروندګر وایي چې د څلورو میاشتو د وچکلۍ له وجې د باراني مځکو فصلونه متاثره سوي، خو روانو بارانونو سره به اوس پیداوار شوی سي. بلخوا د زراعت ماهرین وایي که د بارانونه لړۍ اوږده سوه، نور سره به د میوو د باغونو تر څنګ نور فصلونه هم خراب سي. په دې اکړه نور تفصیل له پېښوره عظمت علي اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا کاروندګر وایي بې وخت بارانونه د للمي فصلونه خراب کړي او پیداوار یې ورته هم متاثر کړي. دا کاروندګرو په وینا چې په خیبر پختونخوا کې د نومبر په میاش کې د غنمو کر کیږي چې ورته په یو میاش کې د نننه د بارانونو ضرورت وي، خو سخت کال اوچکلې د للمي غنم خراب کړي. نصیر خان په مردان کې کاروندګر دی. مشال ریډیو ته وایي چې د نهرونو اوبه هم اوس صفا نه وي، نو له وجې اوس فصلونو ته زیاته فایده نه ورکوي.
کومې چې بارانیزم کې وي او مکمل تبا دي، ګرځې په زنګ دی لاکو سره چې سونه بارانیزم کې دي، نو هغه فصل به نه دی شوی. کوم چې نهرزم کې دي دا هغه فصل هم کمزور وي، ځکه چې نهرونه وچ او اوبه کمې وي. نو زمیدارو بیا دومره وکړل چې خپل خرچې ډبل ټریپل وکړي او ټوبویل یې استعمال کړي، کرایه باندې ور ټوبویل راوستې او غنم یې وبکړل، نو سنه سره سره فایده وشوه. خو بیا بارانونه نه کېدل مسلسل، نو بعضې غنم چې کومونه هغې مرض هم وکړو، غنم زیړ شو، په هغې باندې بیا زمیندار اوس پرېو یو څه په کول خرچې هسې وشوې ورسره. اوس په دې فروری په آخري هفته کې چې کله بارانونه وشو، نو زمیندار هم خوشحاله و چې انشاءالله دې سره فصلونه ښه شي. نو اریو زمیدار دا کوشش کو چې غلړو او سره ولا راول سپینه سره چې کوم دا کیمیاي کار هغه چې موږ اچولا، نو سونا یوریا بوجه په 5200 روپیا باندې ملاوي دا چې په 5300 هم ورکول، خو چې ما سپهین ما جګر کېدو، نو هغه سونا یوریا د 5000 روپو نه 6000 روپو ته رسیدلې و.
دا خیبر پختونخوا د قدرتی آفتونو نه د نقصانونو د مخنیوي اداره پی ڈی ایم ای وای چې د فروری د نهشتمې د مارچ د درېمې پورې په صوبه کې د بارانونو له امله په بیلابیلو پیښو کې له شلو زیات کسان مړه او له 15 زیات جوبل شوي دي. اداره وای چې د زیاتو اوبو له وجې ځینې ضلعو کې فصلونو ته هم زیات رسېدلی دی. په خیبر پختونخوا کې د کروندګرو د اتحادی مشر لیکت یوسفزی وایي چې د تیرو درې میاشتو راسي اوچکلې د غنم فصل ته زیان رسولی، خو روان د بارانونو لړۍ سره به د فصلونو پیداوار کې زیاتوالی راشي.
زمونږ زیات ازمکه د خیبر پختونخوا چې دنو د بارانې ده، خو د دې باران چې کم دنو په دغه غنم چې دی وخت کې پټو کې ولاړ دي او موجود دي، نو په هغه باندې مثبت اثر به خامخای. او زمونږ د اګریکلچر د ماهرینو د اندازې مطابق چې موجوده کما د بارانونو لړۍ روانه ده، نو دا چې موجوده کم د غنمو فصل دی په بارانی علاقو کې په للمو کې، نو د لس نوالې تر شل فیصده پورې د امکان بوی چې دی پیداوار چې کم دی نو هغه سیوا شي.
د پېښور د زراعت د پوهنتون استاد ډاکټر انعام مشال ریډیو ته وویل چې له تیرې اوږدې مودې راسې بارانونه نه و شوي، چې له وجې په جنوبي پښتونخوا کې د چڼې فصل او پیداوار متاثره کېدو یره وه، او که جړې اوږده شوه نو د چڼې او غنمو تیار فصل به متاثر شي.
نو په ډېرو علاقو باندې خاص کر زموږ چې کوم جنوبي اضلاع دي، نو په هغې کې داسې فصلونه دي لکه زه به خصوصا توګه باندې ذکر وکړم، د چڼې چې هغه ټوله په باراني علاقو باندې کرلې شي، نو هغې هغه دوران کې چونکې بارانونه نور هغې ته ډېر نقصان آلریډي رسېدلی دی. د غنمو او د چڼې فصلونه اوس په داسې وخت کې دي چې د دې هغه اوچتوالی پلانوالی په دې کې به اوس وږي کېږي. نو دې دپاره دا بارونه انتهایی ضروري و. که فرض که دا بارونه لږو نه کې زیات شي، مثال په طور باندې 15 ورځې 20 ورځې میاشته پورې، نو بیا دا خدشه شته چې په غنمو باندې د سرخي مرض او په دغه باندې په چانه باندې چې کوم دی، نو دا هغه چې کوم بلاست ته وایو هغه په دې باندې ولګي او هغه ته نقصان ورسی.
د پاکستان د موسمیات د ادارې په وینا د فروری د نهشتمې د مارچ د دریم پورې د بارانونو لړۍ روانه وه. د پاکستان د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې NDMA په وینا د روانو بارانونو لوجې پیښور، کراچۍ، حیدرآباد، گوادر او مردان کې د سیلابونو یره ده. ادارې ټولو صوبو ته د مخکنه د سیلابونو د مخنیوي په اړه د اقداماتو هدایات جاری کړې دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ. تاسو مشال ریډیو ری او لسنی می بجی کې دون کې دی د خبرونو لنډیز دراورو او پسې بیا درته ونی ځ خبرونه اورو. د کوټې پولیسو تور پورې کړی چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان استغزی له خوا مځکه قبضه شوی او دوی د چاپی پر مهال هغه بیرته اخستی، خو پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشرانو دا تورونه رد کړی او ویلي دی چې دا د هغه خبرې په خبرګون کې دی چې د دې ګوند مشر محمود خان استغزی په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د فوج او جاسوسي ادارو په سیاست کې په ملایانه د مداخلت تنقید کړی وو. د جمعیت علما اسلام فضل رحمان مشر ویلي چې ګوند به د مارچ پر نهمه د پاکستان د ولسمشری په ټاکنو کې برخه نه اخلي. مولانا فضل رحمان دا خبره پرون په کراچي کې د خبرې غونډې پر مهال وکړه. د اسلام آباد ضلعي عدالت پرون خبريال اسد علي تور د درې نور ورځو لپاره په جسماني ریمانډ د پاکستان په لټونو وفاقي ادارې ته وسپارل. او سم راځي چې درته وړاندې کو د دیونی مشال مرکه چې پکې خبريال او لیکوال شمس مومند ملمد نوموړي په نوې ملچزې کې صحافت پیل کړي. شمس مومند او کتابونو لیکوال دی او وروستي کتاب یې د خیبر پښتونخوا قدرتي وسایلو په اړه دی. شمس مومند وای د پښتون په سیمه له قدرتي زیرمو ډکه ده، خو له دې ځخه ګټه نه پورته کیږي. نور حال به په دې مرکه کې له دې ځخه خپل اورو او د مرکه کوربه چې دی ګلای است.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربه ګل ایازم څنګه تاسو ته معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه مانی، د هغوی لخلینه اورو. نن سره د پښتنو د سیمې یو وتلي شخصیت خبريال، لیکوال، شاعر، ادیب شمسومن صاحب ملمدې. شمسومن صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. شمس صاحب ډېر زیات مننه چې تاسو نو وخت وستلو. تاسو اکسس موږ په خبرونه کې د کارپو په هسمانی، د سیاسي چارو کارپو په هسمانی، د قبایلی چارو کارپو په هسمانی، یو د لیکوال په هسمانی راځي. اوس موږ درانه اوریدونکو کې تاسو د ژوند ډېر کم خبر دي، نو کله کله موږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو د پښتنو د سیمې کمی سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلې وای او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي.
سو یو جهان مننه کولای صاحب دغه ډیرا خو مقدره کول او خاص کر تاسو د مشال ریډیو د اوریدونکو سره چې نه پنی غزه خپل پیژنګلو کوم څنګه چې تاسو ته ویلي شمس مومن زمانون دي نوم سره الریډی پته لګي چې مومن دي ما په قوم باندې او د ضلع مومن د یکون علاقې اوسیدونکو ما تحصیل له سب ډیویژن دي او کله هم دي دغه اوسیدونکو ما زیګیدل او ملته ما تعلیم تر د لسمه پورې هم په خپل کلی علاقې کې یکون پرایمری سکول او بیا په یکون های سکول کې حاصل کړ. دا غیر رستو دا یو درې کال می په سواد کې انجینیرینګ د ډیپلوما چې دا مې وکړه په الیکټریکل انجینیرینګ کې، او دا غیر سره سره می خپل تعلیمی سفر د یو پرایویټ طالب علم په حیثیت باندې جاری وساته. سورلسم او شپالسم اردو کې مې اولو کو، بیا یو درش کال پس می دوباره داخله واغسته په پیښور یونیورسيټي کې په صحافت کې می بیا چې ډیگری واغسته په 2019 کې اوسه. او دغه شان د دې سره سره د لیکلو کوم سلسله ده، نو دا هم هغه د کالج د وخت نه د تحریر او د تقریر دواړو تقریرونه مې کوم په د سکول لیول نه، بیا په کالج لیول باندې، او همدغه شانتي د لیکلو شروعات مې هم د کالج میگزین نه کړو. د مشالې هنر په نوم باندې اولنې میگزین منګه د سواد پولیټیکنیک کالج نه په 1991 کې
شایع کړو، پاره کې زه د پښتو هيسي ایډیټر وم. ها شمس مومن، تاسو خبره خو وکړه، بس موږ په پښتنو سیمه کې اکثر زمنګ مشران چې دی هغه د خپل ماشومان ته لومړی هغه دا وایي چې تاسو به یا ډاکټر جوړیږي یا انجینیر جوړیږي، په تاسو باندې هم دا فشار وکنه؟
نه جی، دا غو غټه وجه دا و چې دا فشار باندې ځکه نو دوه وجوهات. یو خدای چې انتهایی د غریبی کورنۍ سره مې تعلق دی، پلار مې ساده زمیدار سره او بيخي مکمل انپړ تبلیغي و، نو دا اړه دا پته نو چې رسو شي جوړی دل دې سمې جوړی دل دې، بلکې هغه تر دې هم د اهمیت احساس نو چې را سبق ویل څومره ضروری دی نه دي. البته مور دې الله پاک له جنتونو ورکی هغه سره دې چې دنیوي تعلیم هغه هم نو کړې، خو په دینی تعلیم کې دومره لیک لوس پکولې شو
او د قران مجید نه صرف دا چې په خپل ویلو بلکې په سونو بزرګونو دغه شاګردانو خلکو ته به خوده نو دغه خواهش دا و چې بس ته سبق وایا تعلیم وایا چې هر څه کې لکه نو دغه سه پابندی روان دي نو هم دا و چې زه اول د خپل یو تر زوی چونکه هغه په ټیم کې انجینیر هم دغه په خوا باندې زه پالیټیکنیک کالج ته لاړم انجینیرینګ ته حالانکه دغه زما چونکه د ذوق برابر شي نو نو ما انجینیرینګ هم کوه په غیر ته نوکری هم ملو شله چونکه شوق چې ډېر صحافت سره او ادب سره نو لهذا هغه چوزنه مې بیرته پرېښودل نه مې انجینیرینګ سره ته ورسول نه مې هغه نوکری سره ته ورسوله او خپل صحافت او ادب طرف
ته دا خبر مې مده تکوله چې یو الیکټریک انجینیر هغه څنګه صحافت ته بیا څنګه راغلی
جی بالکل څنګه چې ما ذکر وکړ چې هم په دغه الیکټریکل انجینیرینګ باندې ما په مومند کې د ټیکنیکل ټیچر پتاور باندې ما چې کوم دغه انجینیرینګ پړای کی دغه پتاور باندې ما ته سرکاري ملازمات هم ملو شو خو زما خوش قسمتي دا و چې کوم زما ملګری هلته ما ته ملو شو نو پای کی صحافیان هم او شاعران او ودبان هم زما ناس ته پاس ته بعد ډیوټی د ټیم پاس بیا ټول بر هغه سره وا او ما کلته ناس ته دغه برکت چې شروعات هم دغه ځینې په لیکلو باندې بلکې زه په کته ته وایم چې خل د صحافت شروع کوي نو هغه د رپورټینګ نه کوي او یاد نه منګار نه کوي او ما دغه شروع د کالم د لیکلو نه کړی و نور لسوا او پنځه نوي کې د مکرم خان عاطف دی الله وبخي دغه په اوکسا وهلو باندې او دغه په راپارولو باندې نو اولنې کالم په هغه ټایم کې په 1915 نوي کې لیکلې او دا غوښته درسته بیا چې د نو صحافت شروع شو به سي ته ډیسټریکټ کریسپانډنټ او درسته په سي بیا چې د نو پتا کا سلسله کې په پروفیشن په تور باندې بیا په خبر ته هم چې د نو را منتقل شوم او په خبر کې مشته يم
د بحث لیکوال ستاسو کتابونه هم چاپ شوي دي د کالم نگار د خبريال په توګه باندې ستاسو تبصری هم د پاکستان په بیلابیلو شخصي ټلویزیون چینلونو باندې او په دغه انتر سرکاري ټلویزیون باندې هم راځي د لیکوال په هیڅ معنی ستاسو کم د یو کتاب چې هغه ستاسو وایي چې هغه ټول ته پکار دي چې هغه لوستل ضروری دي د صحافي که صحافت په هغه کې به په میدان کې به که د سوشل هغه به
کتابونه زما تر اوسه پورې وو کتابونه الحمدلله چاپ کی دا یو اوس تقریبا یو هفته مخکې اخیری کتاب زما چاپ شو پښتونخوا کې وسایل د پښتونخوا په وسایلو باندې یو قسم له تحقیق دی او هغه باندې تجزیه او تبصره ده د دین علاوه زما اولنی کتاب چې دی نو هغه د مومن قبایل په نوم باندې دی هغه تاریخ هم دی تحقیق هم دی د پښتنو تاریخ هم پکې دی او د مومن قوم او دغه تاریخ او شجره یو د ډیر زیات تفصیلي معلومات
او د 2011 کال کې تاسو چاپ کړو د مومن قبایل
او د مومن قبایل په 2015 کې اول چاپ کړو
د دې
ایډیشن یو تی او د دویم ایډیشن په رسم کې چاپ شو درې ایډیشن په شپږم کې بیا چاپ شو او اوس مارکیټ کې هغه نشته ختم شوې ده او بس زما اوس په پی ډی اف باندې چولې ده غواړم چې خلک نه فائدہ واخلي نو هغه مطلب اویلیبل دی هم د سه هم انلاین دغه باندې زما کتاب چې څوک نو ویلی نو یو د مومن قبایل تر اوسه پورې ډیر زیات خلک خوښي او چونکی تاریخ په دغه حواله باندې د مومن د تاریخ بل چا سره بالکل هیڅ ټوس دغه نشته دي سی وا زما د غلیکنه نو یو دغه ډیر اهم دي دویم چې کله د انزمام شو د قبایلی سیمې ما تر اوسه پورې زما 50 کالمونه صرف د قبایلی علاقو د مسلو باره کې چاپ شوی وو په مختلفو اخباراتو کې نو ما هغه کالمونه راوخستل او هغه مې انزمام کې کہانی په نوم باندې مې هغه کتاب هم چاپ کړی دی چې پای کې د ټول حالات دي تیرو شلو پیزیشتو کالو کې د فاټا د مین سټریمینګ لپاره کوم چا سکردار ادا کړی دی نو هغه د کتاب په شکل کې شته موجود دی او زه خو زه غنم چې اوس چې کوم کتاب زما چاپ شو د پښتونخوا په وسایلو باندې نو ان شاء الله دا به دا نو ټول کتابونه ته ماته په دی وجه باندې ورکه چې دا د وخت ضرورت دی اگر چې شکم طالب علمان دي زمنګ د ایم فیل د پی ایچ ډی او د بی ایس او یسنا سره شکل کې تحقیق کوي او هغه ډیر محدود پاتې کیږي صرف د لایبرری زینت جوړ شي نو ما غوښتل چې یو داسې تحقیق چې هغه د وخت تقاضا هم یې زمنګ سیاسي سماجی او صحافیان دانشوران ادیبان دغه نه څه ګټه ومغسته شي او خاص کر دا چې په پارلیمنت کې یا په نورو د متعلقه فورمز باندې دغه نه دغه د لپاره د خپل حق لپاره اواز چټ کړی شي او داخل په دې باندې پوهیږي چې رازد د دلیل او ثبوت په بنیاد باندې خپل حق وغوښته شي
شمس مون صاحب په دې موضوع به ډیر تفصیلي خبري هم کوو خو اوس یو ورکشاپ د مالو او د دمیرستو بیا حاضرې وو د مشال اړیو درونکو په مشال مرکه کې را سره د خبر پښتونخوا وتلې شخصیت خبريال او لیکوال شمس مون صاحب ملمدې یو ورکشاپ د مالو د دمیرستو بیا حاضرې وو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمیر استو شمسومان صاحب ته خبرو ته ادامه ورکو. شمسومان صاحب، د مینا مخکې تاسو خبره وکړله د پښتونخوا د وسایلو، او په دې باندې تاسو دا چې کوم کتاب لیکلی تاسو چې دا یو ډیر هغه خلکو ته به ډیره ګټه ورکړي، ولې د اردو انتخاب وکړو چې د پښتونخوا چې کوم وسایل دي، آیا د اردو ژبې کې د تاسو دا کتاب چاپ لومړی خو د پښتنه ده او نور درنه کوم بیا
ډېر خپل پښتنه دی وکړه. ګلیا صاحب بنیادی خبره دا ده چې زه شاعر ادیب هم د اوړو کې پیمانه يم، کوشش کوم چې هغه ملک ما خدای سره سره زه چونکی یو صحافی ما او زما بنیادی مقصد چې دی هغه د خپل علاقې د خپل خورې د خپل سیمې مسلې د هغه ټول خلکو غوګونو او سترګو تر سوال دي څوک چې دغه په حل کې سکردار ادا کولای شي. او دا زه ګڼم چې زمونږ د مسلو حل چې دی هغه صرف د پښتنو سره نه دی، زمونږ مسلې چې د چا د وجه جوړې نو شاید چې هغه په پښتو باندې پوهیږي هم نه. نو ځکه زه په اردو کې دا قسم خپل صحافت هم زیاتره زه په اردو کې کوم او دغه شاید کالم هم په اردو کې لیکم او دا کتاب مې هم ځکه په اردو کې لیکلی دی چې زه غواړم چې هر هغه کس چې هغه زمونږ په ستونزو باندې ځان پویول غواړي یا که مونږ دا وایو چې مونږ سره زیاتې کېږي نو نیک پریږه دی هغه کس په دې باندې پوه شي چې څه زیاتې کېږي. نو په دې دی چې مونږ یې په پښتو کې وایو او بیا بل یو کس را پاسي هغه ورته په اردو کې یا په انګریزي کې وایي نو زه ډایرکټ ورته په خپل ژبه کې په اردو کې ولې ونه وایم چې هغه د خپلو مسلو باندې پوه کړم. نو دا وجه چې ما د اردو انتخاب کړی دی، زما شاعري په پښتو کې ما کړې ده، ما سناسه افسانې مخکې په پښتو کې لیکلي دي، خو د صحافت کې دا غیر پاره مې د اردو لار خو هکړې ده او چې څومره کتابونه زما اوس راځي تقریبا 15 کتابونه دا په اردو کې.
شمزمون صاحب، په دې کتاب کې تاسو د پښتونخوا ګرد په پښتونخوا هم یاد کړل، نو هغه خو ډیر دي، خو که موږ په ځانګړي توګه باندې د قبایلي سیمو خبره کوو، نو په دې کتاب کې تاسو کم هغه وسایل دي چې نشاندین کړی دا مهمه خبره، لکه هغه کتاب خو بیا ډیر تاسو تفصیلي خبرې هم پکې کړي، خو که موږ په مجموعي توګه باندې کله ګرا غونډو نو راغونډول ګران کار دی، خو که موږ راغونډو نو تاسو کم هغه د پښتونخوا په سیمه کې کم هغه وسایل دي چې تاسو وته اشاره کړی ده.
صحیح، ډیره مهرباني. اصل کې دا لري چې کډرو د پښتونخوا د وسایلو چې ما خبره کړې په دې کې اوه چپټر دي، یعنی اوه بابونه دي.
ها،
پاره کې زمونږ د ټول نغټه چې د نوغه آبی وسایل دي، یعنی موږ چې الله پاک کبي اوبر کړی دي داغه موږ استعمال څنګه کوو، داغه موږ ته څه فائدہ ملایويږي کنه ملایويږي کنه ملایويږي نو څه وجوهات دي. یو دویم دا چې موږ دغه وبونه څنګه بجلی کوم جوړو څومره جوړو هغه موږ څنګه خرڅو یا موږ څنګه داغه استعمال پکار دي. دویم درېم دا چې ټوریزم موږ الله پاک خاصه زینه راکړي دي، کم کم زمونږ د زینه دي چې هغه اوس پورې موږ د سیاحت لپاره استعمالو کنه استعمالیږي داغه په شابهان دي څه وجوهات دي یا هغه موږ څنګه استعمالول شو. په دې کې باقاعده سفارښت شته، په دې کې ریکمنډیشن دی او آئینی دفاع تو حوالی میں ورکڑی دی چی دا آئین دا دفع دا منگ تا اجازت را کئی خو حکومت یا دا غیس اداری منگ تا اجازت نرا کئی
خودی کی شنزمان صاحب تا سی خبر خبر یاد سا دا تیر حکومت دا تیری که انصاف حکومت پا دی لڑکی خود دیر لوی کمپاین نو هم کڑی و پا خیبر پختونخوا کی دا سیلگرائی او پا دی آرامان قانون سازی هم کڑی و
ګلای صاحب بیچ هر څه کړی دي، دغه ټول تفصيلات زما په دې کتاب کې ما لیکلم دي او چې پای کې کوم کمزوري او کوم فلاز دي هغه هم لیکلی دي چې دا صرف د بجټ مختص کولو پورې نه ده، دا غیر لپاره چې کوم پراپر پلانینګ پکاري، دا غیر لپاره چې د یو کس په یو عہده باندې څومره ټایم پاتې کېدل پکاري، د تجربه کار ټیم انتخاب، دا ټول هغه شیزونه دي چې هغه نه دي شوی په دغه وخت کې. د تحریک انصاف حکومت خصوصا ډېری غلطیانې او ډېری کوتاهیانې بیا داسې کړي چې داغه په لکه د ټوریزم خبره کوم کو صرف عمران خان صاحب بس صرف ویل چې را کومراټ چې دینه یو ډېر بهترین شعر خپل ټوټر باندې په ټویټو کو چر او کومراټ څه چیرې خو چې ته کومراټ ته خلک راغواړي د نړۍ نه، نو داغه لپاره آیا تار کومراټ د لپاره روټس
پاس کړی دی چې هغه پہ سفر کولی شي. آیا تا په کومراټ کې چې دی د ځنګلونو چې کومه تباهي شروع ده کوم په تیزۍ سره چې په درې کاله پکې پنځه شپېته هوټلې جوړې شولې، ځنګل کټ کېږي او هوټلې جوړېږي او د صفایي هیڅ قسم بندوبست نشته دی. زه په تېر درې کاله کې تقریبا درې ځل چې دی کومراټ ته تللی یم او چې هر ځل زمنو افسوس کوم چې یاره بل ځل راځم نو بیا به څنګه چلی لکه. نو دا هغه خبرې دي چې دا سره په خبرو باندې نه کېږي، په کار دادا چې د دې لپاره پراپر پلاننګ وي. او د ټول نه غټه خبره ده چې ټوریزم په عالمي نړۍ باندې انټروډوس کول یا د هغې پبلسټي کول یا خلک راغوندل راغوښتل دا د وفاقي حکومت کاری. خو له بده مرغه چونکې ټوریزم اتیا فیصده چې دی د پاکستان دا په پښتونخوا کې دی، په نور ملک کې نشته دی. لهذا زمونږ وفاقي حکومت چرې هم خپلې اغذي موارې په ښه انداز کې نه دي پوره کړي چې یا ټورستان خپل ملک ته راوغواړي او ورسره د دې نه علاوه بیا چې زمونږ کوم مدني وسایل دي چې پای کې تیل او ګیس خصوصا شامل دي، د هغې لپاره هم تر اوسه پورې د عالمي نړۍ نه هغسې بډینګ نه دی شوی. مونږ سره دیارلس ځایونو کې تیل او ګیس باقاعده معلوم دي چې دا شته دی. په دې دیارلسو کې صرف په دوو ځایونو کې زمونږ تیل او ګیس چې دی هغه روزي او یوولس ځایونه زمونږ تر اوسه پورې چې دی نو همداسې بند پراته دي.
څنګه تاسو خبره وکړله د اوبو خبره وکړله د وسایلو، بیا پسې د ټوریزم خبره وکړله، بیا دینه پس تاسو د تیلو خبره وکړله، دا غو وسایل دي چې د پښتونخوا سیمو کې موجود دي. په قبایلو کې څنګه ګوري تاسو دا د هر څه؟
په قبایلو کې ګوره چې قبایلي سیمه چې کومه ده، مخکې ما په دې خپل کتاب کوم دا تفصیلات لیکلي دي چې ټوریزم د نن نه لس کاله مخکې کته ګوري نو ټوریزم به موږ صرف دوه ځایونو ته ویلي، یو سوات او بل کلیات. دلته به موږ کاغان نارنده به ټوریزم و. نن سبا د خیبر پښتونخوا په ټوریزم کې د شپېتو نه زیات داسې مقامات دي چې هغې ته سیلګرین باقاعده ځي. نو ما عرض دا کوو چې تقریبا د شپېتو نه زیات ځایونه چې دی د سیلګرۍ کوم دي، نو په هغې کې په قبایلي سیمو کې هم ډېر ځایونه شته دی، خاص کر د شوال د وزیرستان ځنګلې کته واخلي، کلایا د خیبر او د تیرا وګوري، کوم دغه شان تته ګوملزام ډیم جوړ شوی دی هغه وګوري، کته غلام خان تلار شي جی خاصته زینه د سیلګرۍ زینه دا زموږ په ټولو قبایلي سیمو کې شته دی. نه صرف د سیلګرۍ زینه، یعنی خاصته پاره کې اوبګانې دي، سیندونه دي، رودونه دي، چینې دي، ځنګلونه دي، بلکې د دې سره سره زمونږ آثار قدیمه او تاریخي ځایونه هم پکې شته دي. تاسو تورخم بارډر او لنډی کوتل وګورئ، ریلوې ټریک وګورئ، د دنیا یو یونیک ریلوې ټریک په دې علاقه کې دی. عمده شانتي مطلب دا دی چې ډیمونه ذکر ما وکړو چې درې سلول ډیمونه آلریډي د هایډل پاور سټیشن دا په قبایلي علاقو کې جوړې دي. د دې سره سره مطلب دا دی چې معدنیات چې زمونږ کوم ماربل دی، کاغذ تیل دی، کاغذ ګیس دی، بله ورځ زه وزیرستان ته تللی وم، په شمالي وزیرستان نه چې واپس راتلو نو په شمالي وزیرستان کې په بالکل د سړک په غاړه باندې د تیل او د ګیس چې دی دا ډیګینګ شروع شوی دی او کودی کېږي، او هغه روډ چې دی نو الټرنیټ روډ باندې بیا ټریفیک اړولی دی. نو دا هغه شونه دي چې دلته صرف امن و امان لږ شانتي راشي او حکومت توجه ورکړي، سرویګانې وکړي او نړۍ چې دی راوبلي، نو نه صرف ښایست دې علاقې خرڅېدی شي، دا ورسره ترقي هم کولی شي، بلکې د دې علاقې معدنیات چې پای کې تیل، ګیس، ماربل، قیمتي کاڼي، سوپسټون، کرومایټ، نفرایټ، تشریح به کې شامل دي، دا په دومره غټه پیمانه باندې دي سره د کاپر او د سرو زرو چې دا د دې خلکو نه بلکې د روان نسلونو ژوند بدلولی شي.
بالکل، څنګه شب سمون ستاسو خبره وکړه چې د خیبر پښتونخوا ټولې سیمې او په شمول د قبایلي سیمو د قدرتي زیرمونه ډکې دي، په دې به خبرې کوو، خو یو بلښن د مالو او د میرستو و بیا دې خبرو ته ادامه ورکو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مهرمه.
امیر سو شمس مومن صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شمس مومن صاحب، د مینه مخ کی تاسو خبره وکړه د خیبر پختونخوا د وسایلو خبرې وکړي، تاسو چې دومره وسایل ارسرشتا، دومره وسایل په دومره موده کې کوم وګورو، تاسو خپل هم د
د انزمام د خیب د قبایلی سیمو چې په خیبر پختونخوا ورګړې شوې په دې معنی تاسو خپل یو مجموعه هم د کالمونو انزمام کې کہانی لیکلې ده نو څنګه ګوري د انزمام داري سلونیم کال نه زیات وشو نو آیا هغه سمرات مخې ته راغلي دی او کنه
ډیر زبردست د بدقسمتۍ خبره ده چې انزمام چې په کوم سوچ او فکر باندې شوی وو نو هغه سمرات خلا پورا بالکل نه دی ملاو او قبایلی عوامو ته په دې کې دوه قسمه غلطۍ نه شوی یو خدا چې شاید سیاسي خلکو یا کوم چې زمونږ ونتې د انزمام حامیانو او لږ شانتي د حد نه زیات زبردست مشنه باغونه خلکو ته وښودل یا زمونږ خلک سادهګان دي شاید او دا مطلب و چې ګنې یار څنګه انزمام پوشي نو به د دې علاقې نه به پېښور او یا اسلام آباد او یا به د سویزرلینډ جوړ شي نو تاسو خو ممکنه نه وه خو که لږ شانتي په صحیح طریقه باندې د ترقۍ طرف ته مزل شوی وي او د دغه اویو کالو د محرومو لری کولو لپاره سنجیده ګمونه پورته کړې شوې نو ډیره لری هم نه وا چې یره ترقی تیز شوې وي بس قسمتي دا وا چې د انزمام نه فورن بعد چې کوم حکومت راغی په صوبه کې هم او په مرکز کې هم اوی زه کدا خبرو کوم نو شاید په باز خلکو باندې خنه لګي خدای یو حقیقت دی چې اوی ټول ملک چې دغه هغه د کوم مشکلاتو سره مخ او کوم ډغری هو علي په تیر سلور کال کې زمونږ معیشت زمنګ سیاسي ادم استحکام زمنګ تهذیب او کلچر ته چې څومره نقصان ورسېد په ځوانانو کې چې کوم قسم لا یو نیگیټیولی اګریسیو پالیټکس چې دینو هغه په کیسه به مونږ ته دې شزرو غولا په خپل ځمان دي چې د قبایلی علاقې د انزمام نه پس هغه بالکل په دیاډو سره او پیدل نه چې هغه سو کړی دی لپاره دا یو مثال درکو چې څنګه حکومت جوړ شو وفاق حکومت نو وزیر اعظم سه به کمیټي جوړ کړل د انزمام نه پس دغه علاقو لپاره چې دا به د دې لپاره کار کوي ایم ایس ټیم به کوي گورنر سه بل کمیټي جوړ کړل کونس او وزیر اعلی سه درې کمیټي جوړ کړل اوس ته ماته دا وایي چې یو علاقې د مسلو د حل لپاره ته درې کونس یا درې کمیټې نه جوړې او زه به حیثیت یو صحافي دا دعوا کوم چې دغه کمیټیانو سلور کال تیر شو او پیرو کسان له بدغې نمونه هم نو ورځي چې کوم کمیټیانو دوی جوړ کړی دا غي مقصد څه او په خپل مقصد کې څه وکړل چې کله د داسې حکومت سره موږ مخ شو نو ښکاره خبره ده چې انزمام سمرات عوامو ته اون رسیدل هغوی کې مایوسي هم شته خفګان هم شته درېمه خبره داره چې د پی ټی آی حکومت د نورو صوبو سره خصوصا د سن سره چونکې تعلقات ټیک نه وو لہذا په ان اف سی اوارد لاندې چې کوم د 3% واده شوی و چې دا به موږ وکړو ریکمنډیشن کې شامل وو نو هغه د نورو حکومتونو همانه رسته شوی یعنی سبي پاره باندې راځي نه کړی شولې او نه په خپل باندې هغه مر پیسې ورکړي سمره چې لګول پکارو نو دا وجه ده چې تر شهتی کارونه هم ډیر کم په دغه علاقو کې شوی دي او مسلې هم له موږ سره پرتی دي
خو
چې پر روان وخت کې دغه طرف ته مزل وشي
خو دې کې کوم ګور حکومت بار بار دا یو داوا کوي چې په سیموتای نمائندگی ورکړی دا او ترقیاتی بجټ کې هم ورته پیسې مختص کړی دي خو دا حکومت خپل دا دریس خو بیانې په ظاهر باندې تاسو اوس څنګه ګوري چې اغه خلک اوس محسوسي چې انزمام روستو آیا اوس اغه پرورو ورته دغه ور رسیدي او کنه عام ولس خبره
زبدوی ما ګلایاسب چې کوم پوی خلک دي چاغه سیاسي خل دي یا مطلب تعلیم یافته دي یا سماجی تور باندې غسه ناسب مشرکې کردار دي یا نظر دي خو په دې پويږي چې شرشم په تلې کې نظر غونېږي ترقی چیرې دی یو علاقې نو هغه خامخا وخت اخلي هغه په کال دوه کې ترقی نه کیږي دا اویو کال محرومي کم از کم لس کال ټایم اخلي په کاردار چې دغه وشي او دا د لس کالو ټایم فریم باقاعده سرتا جزیز کمیټه انزمام د ریکمنډیشن تیار کړو دا هغه ورکړو دا ټایم فریم خو لبد امرغه چونکی د پی ټی آی حکومت راغی او وی د سرتا جزیز صاحب هغه ټوټل خوري چې واده 55 صفو ډاکومنټس چون هغه یو قسم د ډسبین ته ورځو پاره عمل نه شو نو دا وجه دا چې دا د ترقۍ پروسس په انداز کې مخکوران دی لاندې اوس خلک دا محسوسي چې ټیک د موږ ته سیاسي نمائندګي ملو شوې ده په صوبایي سملای کې هم ملو شوې ده په لوکل باډي د انتخاباته هم شوې دي اوس څنګه چې ما درته ارزو کوم چې په ټول ملک کې صورتحال سخنه روان نو دا صورتحال د قبایلی علاقې هم دي نو کوم چې سادهګان خلک دي عام خلک دي هغه خو مایوس دي او وی چې موږ ته زول نظام زمونږ لپاره خو دا هغه ګټه وجه ده چې کوم عدالتي نظام دلته راغی
کوم چې پولیس دلته اوس کارو پسنګ دغه شروع کړل دی، کرپشن دی پکې یا نورې مسلې دي، هغه په ټول ملک کې دی خو دا خلکو ته پلونډي زل باندې چونکې هغه فیس کیږي نو هغوی ته لږ ډېر زیات سخت ښکاري، عدالتي نظام کې ورته مشکلات ښکاري. پکار دار چې دا تا خصوصي مراعات ورکړي شي، خصوصي جوډیشل ټریننګ ورکړي شي، دا ججانو صاحبان الله پر روایتو باندې هم او لکشن ته دغه خلکو په مزاج باندې ارجبي ځان سره په مین سټریم کولو لپاره دوی څه کردار ادا کولای شي. او دریم خبره دا چې ترقیتی فنډونه زیاتول پکار دي چې څومره په تیزی سره دلته انفراستراکچر چې دی دا زیات شي، روډونه، یونیورسټیانې، کالجونه، نو هغه به دا خلک چې دی مین سټریم کېږي او دوی به خوشحاله وي.
دا شمسو مون صاحب د پروګرام د پای شیبي هم دی په اخره کې کوم تداسو دا یو پښتنه هغه کېږي چې نن سبا کوم حالات ته وګورو د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده او د هغه بی اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات هم پیل کړی دي چې د اوسیدو اسناد نه لري. نو کوم ګور په قبایلی سیمو کې د پولې دوړ غواړو ته یو باوندو یو هغه به دی ایشو ته څنګه ګوري؟ آیا دا به د ولسونو ترمنځ د چکم اړیکی او روابط دي دا به کم هغه پوری ورسی؟ دا به څه نتیجې ورکی؟
دا خو د ملکونو په سطح باندې د پالیسۍ یو خبره ده او د څلوېښتو پنځو څلوېښتو کالو را روان نه یو ستونزه ده. په دې باندې ما ډېر اول سره کې یو کالم هم لیکلی چې کله دا ډیډلاین ورک او ما ویلاګ هم کړو، بیا ما هم دا خبره کوله چې زمونږ د حکومتونو د ادارو پالیسۍ هم عجیبې چې کله په اګنور کولو باندې راشي نو څلوېښت کاله څلوېښت لکه خلکو ته چې دی نو دغه سینه فراخه کړې ده او پخپلو کورونو کې او پخپلو پټو کې او پخپلو کلو کې لزینه ورکړي او پخپلو خارونو کې او کاروبارونو کې بشری کړی دي. او چې کله اوس एकदम پالیسي بدل شول نو هاتی کې پاو مې سب کا پاو او دوی او محاوره ده چې کله اوس اروچی سې دی ویل چې نه بس دا اوس وستل دي نو دا اوس ادارې دي ته هم نه ګوري چې دې وستو منفي اثرات بسي او آیا دا چې موږ په کوم انداز کې وباسو سمره ریپیډلی په یو مش کې دنه دنه د یو لس دولس لکو خلکو وستل ممکن هم دی او کنه دي. نو زما په خیال زه په دې باندې ډېر کلیئر ما او هغه ستم چې اوسه پورې د ټولو کوششونو باوجود لا یو لک خلک هم نه دي تللي واپس. نو اوس که ته ډنډه راخلې په زور باندې خلک وباسي نو لس لکه دولس لکه خلک په ډنډه باندې وستل هم زما په خیال داسې مناسب طریقه نه ده. نه عالمي نړۍ به دې ته موږ پرېږدي، هغوی به خفه کېږي، افغانستان به هم خفه کېږي او چې موږ کومې څلوېښت کاله قرب ورکړي دي زمونږ په معیشت باندې په سما مشمکره باندې چې کوم د هغې اثرات پریوتلو هغه آلریډي پریوتي دي. نو په کار دا ده چې د دې لپاره لږ غونډې نرمي پیدا کړی شي او دویمه دا ده چې ټیک ده افغانستان د هغوی خپل وطن دی، هلته تللو مونه په کار دي خو افغان حکومت له هم د دوی له مناسب انتظاماتو کولو ضرورت دی. هغې باندې په کار چې پاکستان هم ورسره مرستې وکړي او عالمي نړۍ ورسره مرستې وکړي او دویم دا چې پاکستان لا د افغان حکومت نه زیات په اقوام متحده باندې او په یو این سی آر باندې زور اچول په کار دي چې افغانان دلته په پاکستان کې مستقل ساتي. خاص کر غیر قانونی خلک دا صرف زمونږ ذمہواری نه ده، دا د عالمی نړۍ ذمہواری ده چې هغوی په دې کې خپل چې دی مرسته ملګرتیا وکړي او په افغانستان کې دننه د هغوی لپاره کم از کم هغه بنیادي سهولیات یو څو میاشتو لپاره ورکړی شي چې هغوی د دغه یخ موسم د سختونه او د ابتدایي مشکلاتو نه بچ کړی شي.
شمسو بن صاحب ډېره زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله، د خپل د ژوند د کار او په موجوده حالات مو سره خپل نظر شریکو، ډېره زیاته مننه تاسو نه.
خوشاله اوسه ګلایز، یو جرم نه ستاسو ډېره مننه.
د مشال اړو درونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمه خبريال او لیکوال شمس مومند صاحب خبري واوریدلې. هم دې سره پروګرام رنګاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمه یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل قربا ګلیاست اجازه ورکړي، په لوي اعلان سپارم.
د مشال ریډیو دا
ਤਵੇਰਾ ਸਰਾ ਇਸਮੇ ਨਾ ਮੁੰਦਲੇ ਕੁਛ ਤਵੇਰਾ ਸਰਾ